د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړی السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته لغمان ته مخه کوو او له هغه ځای مو د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د جوړې شوې غونډې له بهیره خبرو. خبرونه ناجا ساپه یاوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایې د حزب اسلامي مشر به نن لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون 1 وسله وال وژل شوی او پولیس وایي چې په بغداد کې پرون څلور ترافیک پولیس د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به نن لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د ولسي جرګې غړي او ګڼ حکومتي چارواکي لغمان ته رسیدلي دي او د غونډه به په څو شیبو کې پیل شي. په ورته وخت کې د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک وایي د غونډې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی.
ټول تنظیمات هغه د ولایت مقام له لورې نیول شوي دي او ټاکل شوي چې د حزب اسلامي افغانستان د ګوند مشر ښاغلی انجینر سید ګلبدین حکمتیار په یوه غونډه کې راڅرګندېږي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شو. د یاد تفاهم لیک لمخې به د حزب اسلامي په ډیر شمیر سره بندیان له زندانونو خوشي شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون 1 وسله وال وژل شوی دی. دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیات په 13 ساعتونو کې ترسره شوی. دغه وزارت وایي په دې عملیاتو کې 13 وسله وال ټپیان شوي او 2 نیول شوي، خو وسله وال مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راځي. د دغه 15 کسیز هیئت غړي او د قومي وطن ګوند رهبر آفتاب احمد خان شپشرپاو ازادي راډیو ته وویل
دا وی چې څه خبرې دي هغه او هغه دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته خبره یک دوه چې باغې کې مخ پر وړاندې راشي، ځکه افغانستان زموږه ګاونډي دی، زموږه سره دامره تعلق دی.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي چې دا په 1300 کلونو کې د پاکستان اول لوړ رتبه هیئت دی چې افغانستان ته سفر کوي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. دغې ادارې په خپله یوه اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله ویلي چې یوازې د روان میلادي کال په 13 میاشتو کې د شخړو له کبله 200 ماشومان وژل شوي او 1500 نور ماشومان ټپیان شوي دي. په کابل کې د دغه دفتر مشر پال باکر ویلي چې دغه لوړ شمېر څرګندوي چې په هرو 3 ساعتونو کې یو ماشوم د جګړې قربانی کیږي. سیف د چلډرن د جګړې له ټولو لورو غوښتنه کړې چې هر څنګه کیږي د ماشومانو خوندیتوب ته پام وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي تملری له کابل لوړ رتبه پوځي چارواکي د زیباک ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د امنیت امر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ پرون د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله او دغه وسلوالو هلته د ټلیفوني شبکو ستنې یا پایې ویجاړې کړې. په بدخشان کې دوی ولسوالۍ یمګان او وردوج هم لوګدي مدیرېسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. د بدخشان د امنیت امر سمنوال سخیدات حیدری تر شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه ولسوالۍ په اړه چې مخکې وسلوالو نیولې لا هم عملیات نه دي سوي. لوړ رتبه چارواکو ته د راپورونو تر رسیدو وروسته شاید د بدخشان د خلکو درد دوا سي او یو ځواب ورکړل سي. سمدلاسه کوم تصمیم نه دی نیول سوی.
د بدخشان د امنیت امیر وایي په زیباک ولسوالۍ کې یو شمېر ډېره افغان ځواکونه د شکشم ولسوالۍ په لورې تللي دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د زیباک ولسوالۍ د نیولو پر وخت د وخت مرګ ژوبلې په اړه لا دقیق راپور نه دی ورکړ شوی. پولیس وایي چې په بغداد کې پرون سلور ترافیک پولیس د موټر بم په چودنه کې وټل شو. د چودنه د ترافیکو د دفتر بهر د بونواس په سړک وشو. د دفتر هغه سړک ته نږدې دی چې هلته د یو شمیر بهرنیو رسنیو دفترونه دي او د فرانسې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې دی. په دې چودنه کې سلور تنه ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت ډلې د دې چودنې مسؤلیت منلی. د مونټینګرو د پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او له دې سره یې لویدیز ته د ورنږدې کېدو په لار یو تاریخي ګام واخیست. پر دغه اقدام د دغه هیواد دودیزې متحده روسیې او د دغه هیواد روس پلوه اپوزیسیون اعتراضونه کړي دي. وکیلان پرون جمعه په تاریخي ښار ستنیت سره جرګه شول. د غرب په دغه پوځي تړون کې د شاملېدو تړون ته د پاک سلویخت موافق رای ورکړي، خو د اپوزیسیون وکیلانو چې یو سلویخت سیټونه یې په واک کې دي دا غونډه تحریم کړه. د مونټینګرو صدر اعظم دوشکو مارکویچ په دې اړه وویل
د اروپایي اتلانتیک او د اروپایي ادغام پروسه د دایمي انتقال لپاره یوه کلي ده چې زموږ سیمه له بالکان څخه د اروپایي آبادۍ، سولې، ثبات او اقتصادي ودې پر لوري رهبري کړي.
په همدې حال کې د اپوزیسیون څو سوه پلویانو تر دې رایه اچونې مخکې د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شول. ځینې شعارونه ورکول، خاینانو او غلو. دا هغه شیبه وه چې د اروپایي پلوه واکمن ائتلاف وکیلان د رایه اچونې لپاره را روان وو. او د امریکا متحده ایالاتونو له بلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شو چې لمخې بلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیز ته نږدې کړي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون جمعه د اکتوبر تر دیرشمې له بندیزونو د معافیت په اړه خبر ورکړ. پر بلاروس دغه بندیزونه په دغه هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنو له کبله لګول شوي وو. په پام کې وه چې د بندیزونو دغه معافیت د راتلونکي یک شنبې په ورځ پای ته ورسیږي، خو اوس چې دا موده غځول شوې د بلاروس کمپنۍ کولی شي له امریکایي شرکتونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د لغمان مرکز ته ځو او له هغه ځای مو د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د جوړ شوي غونډې له جریانه خبرو. د ګلبدین حکمتیار له راتګ سره به د سولې هڅې چټک شي. په دې اړه د سیاسي چارو کتونکي مجیب المر وویل چې د اسلامي حزب ګڼ قومندانان اوس هم د طالبانو په لیکو کې دي.
کله چې په دوی باندې امکانات کم شو، د دوی جنګیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې د طالبانو سره امکانات ډېر وو، پیسې ډېرې وو، وسلې ډېرې وو، هغوی کولی شوي
د ثور د اته منټې په اړه په ارګ کې غونډه روانه ده. له دې غونډې مو هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو له امکاناتو خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
واکسین هیڅ ډول نقص نه لري، دا فقط د ماشوم مقاومت مقابل د امراضو کې زیاتوي او په زمین کې باعث د تولید مرض نه کیږي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لپاره د لغمان په مرکز مهترلام کې د غونډې تابعیت نیول شوې ده. مهترلام ته ورزول هغه ځای د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره په ټلیفون را سره ده. شینواره صاحب، دغه غونډه پیل شوې ده او کنه لا نه ده شروع؟
ډېر زیاتمن دغه شیبه د غونډې لپاره مکمل ترتیبات نیول شوي دي. خلک ناست انتظار باسي، خو لا تر اوسه پورې د اسلامي ګوند مشر ښاغلی کمتیاز الله تشریف نه راوړی. ویل کېږي چې هغه ولسمشر د ویډیو کانفرنس لارې هلته مصروف دی او ممکن په څو شیبو کې راشي. دلته لیدل کېږي چې دغه غونډې ته د ولسي جرګې ګڼ شمېر وکیلان، همدارنګه د پولیسو باتون مسلحات امرخیل، پخوانی داخله وزیر عمر داود بی، سید احمد گیلانی، همداسې نور مشران هم لیدل کېږي چې دلته دوی راغلي دي ناست کې انتظار باسي. نو ممکن په څو شیبو کې دغه غونډه پیل شي.
بلې، تاسو ویل چې کېدای شي چې له ولسمشر اشرف غني سره د ویډیو کانفرنس له لارې ارتباط ونیسي. ولسمشر اشرف غني خو په ار کې د ثور د اته منټې د غونډې په مراسمو کې ګډون کړی دی.
بالکل دلته ځکه دا غونه چې وزن د دوی هغه د ګوندي غړو په وینا باندې چې هغه ته یو ویډیو کانفرنس لري هغه سره جوړه شوې ممکن ځینې خبرې به درلودلې خو اوس په څو شېبو کې ووایي چې ممکن دغه غونې ته راشي وینا وکړي او د دې نه وروسته بیا داسې په پام کې نیول شوې ده چې بیا به هلته ځي او هلته به بیا د ولسو سره نږدې ګوري او هلته به هم وینا لري دی.
شنواره صاحب تاسو په لین کې را سره پاتې شئ. کابل ته به ورشو، له هغه ځایه یوسف خان صدران را سره دی چې د ارګ غونډه تعقیبوي. صدران صاحب، شاه محمود شنواری وویل چې د ګلبدین حکمتیار په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې ارتباط نیولی دی او دا خبر دا اوریدلی و. څرنګه ګلبدین حکمتیار د ویډیو کانفرنس له لارې څرګند شوی دی د ارګ په غونډه کې؟
طبعا دا تمه به کېدی شي، خو تر اوسه پورې د ده سره دا اړیکه نه ده وصل شوې. همدا ګړی رئیس جمهور اشرف غنی خبرې کوي ویناوالو ته په هغو مراسمو کې چې د مجاهدینو د بریا د ورځې په تړاو نن په کابل ارګ کې جوړ شوي دي خبرې کوي. تر اوسه پورې د ګلبدین حکمتیار سره اړیکه نه ده نیول شوې. لا هغه رپورټونه چې په دې اړه خپاره شوي دي چې ممکن ګلبدین حکمتیار او ځین نور جهادي مشران د غونډې ته وینا وکړي او یا دا غونډه چې نن جوړه شوی ته بن یو ورځ نه وخت په دی اړه ځینې راپورټونه خبرېدل. د سن دی غونډه معمول مطابق روانه ده چې حکومتي چارواکي پکې ګډون کوي، خپل رئیس جمهور دی، اجرایی رئیس دی، پکې د ملي شورا د دواړو خونو مشران دی او همدارنګه وسلوال فوج او پخوانی مجاهدین په دې غونډه کې دي. تر اوسه پورې رئیس جمهور چې کوم خبرې کړي دي هغه تر ډیره په حکومتوالۍ دي د اصلاحاتو په برخه کې چې کوم ژمنه شوی هغه تازه کړي او همدارنګ د افغان ولس په لاسترړونو باندې ویاړو کوچې په جهاد بریا ډول پای ته رسیدلې او د ټول ولس د بریا ورځ ونوموله. نوموړي په همدې ډول ویل چې د تورستانو په وړاندې به جګړه مخته وړي او ډېر انتخابونو سره مخ نه دی، یوازې دوه انتخابه یا دا چې وسلوال به تسلیمیږي او یا به افغان ځواکونه د دوی په وړاندې باندې تر ښه مبارزه کوي. تر اوسه پورې دې موضوعات جمهور اشاره کړې ده او همدارنګه ویل چې په هیواد کې څه تیریږي، په دې اړه اندېښنې، دردونه د ټول د احساسوي او مسؤلیت ته متوجه دی او په راتلونکو کې پلانونه لري چې اصلاحاتو برخه کې هغه ظرفیت څخه استفاده وکړي چې په هیواد کې شته او هغه ارادې څخه چې د ملي وحدت حکومت یې لري. نو تر اوسه پورې دا خبرې شوې دي خو د خپل ګلبدین حکمتیار سره لا اړیکه نه ده نیول شوې، هغه چې شاه محمود شینواری ویلي.
بله، صدران صاحب، خپل ولسمشر اشرف غنی له اسلامي حزب سره د سولې مسله تر اوسه پورې یاد کړې؟
تر اوسه پورې یاد کړی نه ده، خو د هڅې ته اشاره وکړه. تبن چې څوک د قدرت له لارې واک ته نشي رسیدلی، د جګړو له لارې واک ته نشي رسیدلی، قدرت ته نشي رسیدلی، بلکې یوازې جوړ جاړی دی، انتخابات دي چې څوک وکولی شي مخکې ولاړ شي او د افغانستان په سیاسي نظام کې خپل ځان وویني. ده وویل چې افغانانو د یو نظام د جوړېدو لپاره تر اوسه قرباني ورکړي دي، د جهاد د بریا د ورځې رئیس روسه پورې افغانان دیو نظام د جوړیدو لپاره قرباني ورکوي. نو دې موضوعات ته اشاره وکړه، خو خپل د سولې د پروسې په اړه چې ګلبدین حکمتیار سره بریا ته رسیدلی دی افغان حکومت سن دی ویلي، خو رئیس جمهور خبرې لا دوام لري، ممکن په خپل خبرو او نننې وینا کې ګڼ پیغامونه نور لزان سره ولري.
بله، زدران صاحب مننه که ولسمشر جنو نور موضوعاتو ته هم اشاره کوله، بیا به مهم لازادی رو خبر کړو. خو اوس په بیرته مهترلام ته ورشو. شینوار صاحب، څنګه په غونډه کې کڅه هم تاسو خو مخکې اشاره ورته وکړه چې ځینې چارواکي هم ورته راغلي دي او برخه پکې اخلي، او یوسف خان صدران وویل چې تر اوسه پورې د ویډیو کانفرنس له لارې له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی حکمتیار. عام خلک هم په غونډه کې د ګډون لپاره د غونډې ځای ته ورسېدلي دي او کنه یوازې خواص دي؟
غونډه کې ټول هغه برخواد چې دا خاص خلک یعنی هغه غوښتل شوی دي، هغه یو نوملړ له مخې چې هغه مشخص هغه دی، بل د نورو ولایتونو مېلمانه راغلي دي چې هغه د کابل او نورو ولایتونو همدارنګه دوی د ډېر وخت راهیسې دغه د غونډې چې ټول آماده دي تیاری نیول شوی دی. ولې وځنډېدل یو څو لامل او یو خو د دوی په وینا باندې چې همدغه مسله د ویډیو کانفرنس یادلې ولسمشر کانفرنس ویډیو لارې نه دی خبرې کوي او له هغه وروسته د سیګي چې د خپل د ګوندي زړو قومندانانو سره یو ناس تلودل او اوس د سیګي چې دغه ناس خاصیو په دې څو شېبو کې راشي خلک لا هم انتظار باسي او ممکن دغه شېبه کې راشي او خپله وینا به کوي او هغونه هم ډېر محدود نیول شوي ده. ممکن په دې وینا روس ته ډیر زیات ونه غزي کې او بیا په لږ وخت پای ته ورسېږي.
شنوره صاحب مننه. د حزب اسلامي د سولې مسله پسې تعقیبو، د سیاسي چارو له چیرونکو مجيب المر څخه به واورو چې آیا د ګلوبني حکمتيار د سولې هڅه به او دغه د سولې روان جریان به د افغانستان د دولت نور وسلوال مخالفان هم دې ته وهڅوي چې د سولې له بهیر سره یوځای شي؟
په افغانستان کې شاوخوا شلونه تر څلور وسلوال مخالفه ډلې فعالیت لري. د دوی تر ټولو عمده هغه دوه ډلې دي، یو طالبان دي بل داعش دي. طالبانو سره د سولې لپاره خبرو اترو لپاره هڅې شروع شوې دي، اما د تیر کلونو په اوږدو کې دغه بهیر تر یو ډېر حده پورې یو څه ټاکنه وو. اوس فکر نه کوم چې په لنډ مهال کې دی وشي کېدی د حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر وسوال طالبانو باندې هم تاثیر وکړي، اما دغه بهیر تر ډیره حده پورې کولای شي په ټیټه سطح کې طالبانو په ټیټه سطح کې او لښتې سطح ورافوا په منځنۍ سطح کې یو څه اغیز ولري.
د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلانېدو په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره په دې ټینګار شوې ده چې دوی به سیاسي حلې ځلې هم مختوري. فکر نه کوي چې دا یو ډول د اسلامي حزب د سولې له هڅو سره ارتباط لري؟
د منصوري عملیاتو د اعلان سره سم دوی د سیاسي بحثو او سیاسي الوزلو خبره کړي ده. دا تر ډیره حده پورې په افغانستان کې دننه نه مربوطي کېدای شي د سیمې په سطح دغه مسله مطرح شي. مشخصا دا چې دوی له یو شمېر هیوادونو سره خپل اړیکې څنګه کړي دي، اول جمله څخه روسیا ده، ایران ده او تاجکستان ده، همدارس چین او پاکستان له خوا څخه وو. یعنې په سیاسي ډګر کې طالبانو هڅې یو څه پراخه شوې دي. زه فکر کوم دې د سیاسي الوزلو څخه هدف هم دا و چې نه دا شې دي د سولې خبرې وکړي، او که د سولې خبرو ته هم راځي نو کېدای شي د هماغه سیمه ییز یا تقریبا نړیوال چینل څخه چې هغه د هغې فراز کې روسیا او چین واقع ده، او تر څنګ بیا پاکستان ده، ایران ده، تاجکستان ده، تاجکستان وراخوا کېدای شي د منځنۍ اسیا ځینې نور هېوادونه هم پکې داخل شي، له دې چینل نه هم مختلف دي.
د اسلامي حزب مسلې ته کراشو ګلبدین حکمتيار پرون په لغمان کې وویل چې دوی به طالبان سولې ته وهڅوي. بیا هم فکر نه کوي چې اسلامي حزب په دې برخه کې کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي؟
هغه وخت چې حزب اسلامي وسله درلودله او دوی جنگ کاوه او د افغانستان په ځینو مشخص سیمو کې فعالیت درلود، کله چې په دوی باندې امکانات کم شو د دوی جنگیالي او د دوی قومندانان مستقیما واوښتل طالبانو ته، او ځکه چې طالبان سره امکانات ډیرو پیسې ډیرو وسلې ډیرو او غوښتي کولای شوې دا جنگ خ جنگ وکړي. دوی ټینګار کړی دی چې موږ به طالبان هڅو چې سولې وکړي، اما طالبان خو یوازې د هغه جنگل نه دي چې په ځینو مشخصو مناطقو کې د افغانستان په دغه برخه کې دوی فعال دي. دوی یوازې د وسلې په توګه کاریږي. د طالبانو رهبری د بل چا په لاس کې ده او رهبران یې بل چیرته ناز دي.
طالبان په خپل منځونو کې هم دوه ډلې شوې دي، دا خو بيخي علني واضح ده، او البته د ځینو راپورونو پر استناد باندې ځین نور ډلې هم پکې جوړې شوې دي. کچیرته دوی څو ډلې شي او یو ډلې هم د حزب اسلامي په خوني قومندانان ویل کڅرنګ چې تاسو وایسي او دا هم د سولې له بهیر سره یوځای شي، نو فکر نه کوي چې د طالبانو جنگي مقاومت به کمزورې شي؟
طالبانو جنگي مقاومت له یو بل مقاومت سره مخ کیدون کې یي سي په دې حساب تاسو یاد ورکړه، ځکه په د هیواد په غربي سیمو کې چې هرات فرا په دې سیمو کې حالته د بلډل عمل فعال ده او دوی ترمنځ جګړې دوام لري. په ختیځ کې او همدارس د جنوب په دینو برخو کې طالب له داعش سره مخ ده چې د دوی پر وړاندې دویمه جبهه ده. که ټول افغانستان راوړي سودل ته بیا د افغان حکومت او نړیوال قوتونو سره مخ ده، دریمه جبهه ده طالبانو پر وړاندې. او که اوس د اسلامي قومندانان چې په خپل طالبانو سره ارزې شي او اوس بیرته راجلا کیږي او کېدای شي ځین نور طالب قومندانان هم له ځان سره راکش کړي، خو دا به دوی پر وړاندې څلورمه جبهه وي. په دې حساب باندې طالبان په څلور جبهو کې جنگیدونکي او دغه څلور جبهې د دې بایس کیږي چې د جګړې په ډګر باندې د طالبانو په زیان منفي تاثیر راشي.
له مجيب المرسخه په مننه لوي خبرتي او روسته د سور د اتمی نیټه د المنزل نو په ارتباط مطالب اوریدل شي.
سوله او ملي یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د سور د اتمی نیټه د المنزل لپاره نن د سور په نهمه په ارګ کې غونډه روانه ده. پرون په خوست کې د افغان مجاهدینو د بریالي توپ 15مه کلیزه د یو شمېر پخوانیو جهادي قمندانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون ولمنځل شو. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخاور او پخوانی جهادي قمندانان وایي په افغانستان کې د روانو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزو یوازینی حل لار دا ده چې افغانان په خپلو کې یو موټی شي او د موخو ته د رسیدو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی یاد سرګندونی د جمعې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې د سلګونو ځایي اوسیدونکو په ګډون په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب د 15مې کلیزې د لمانځنې په مخه جوړه شوې وه. یو تن پخوانی جهادي قماندان مدیر قاسم آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ په خپل ځون نمتکی شو، موږ خپل پیداوار ولرو او خپل د بل د خارج دغه لوس د نیولو نه خلو شو. په هغه وخت کې موږ حالات بالکل خالي وسما د بل چا تم لوس نیول دی، بل چا مړې خرو.
یو بل تن سپینګری وایي: څوار لسکاله په جهاد کې برخه اخیستې او په دا وروسته موده کې په دې بوخت دی چې د وژل شو مجاهدینو کورنیو او اولادونو ته حق وغواړي. نوموړی وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان یو موټی شي او په ګډه د سولې لپاره کار وکړي.
موږ اجیتاتر کومندان ده نن راجګې ورور په سټو مې سټي وشله کسه دی بل ورځ مړ کړ. دا څوک دی؟ دا ما خیل خانه ده چې کلمه وایي. دا ټول ورونه دي، دا خاوره دی موږ ده، دا اسلام دی موږ ده، دا کور دی موږ ده، دلته سره ورونه سي په داسوله کې ټول شریکت وکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبی هم په خپل خبرو کې ویل ک افغانان د خپل نظام د اقتصادي ځان بسیاینی، فکری، سیاسي او کلتوري خپلواکۍ او د هیواد جوړولو لپاره کارونه کوي، نو له قربانۍ یو به مطلوب نتیجې تر لاسه نشي.
راځي چې د دې هیواد لپاره مټر اول غاړو او داسې کار وکړو چې په اقتصادي لحاظ مو دا نظام خپلواک، په سیاسي، فکری او کلتوري لحاظ دا نظام او دا ټولنه خپلواک وشي، بیا به زموږ هغه سر قرباني نتیجه ورکړي. کله چې سر مو په سیل لاهو دا قرباني مو سیل لاهو کړی دی.
دیادوانی ورده 15 کال وړاندې د افغانستان د مجاهدینو د 14 کلن و سوال جهاد وروسته په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ شوروي پلوي حکومت سقوط وکړ او د 1921 مریز کال د ثور په اتمه مجاهدینو ته واک وسپارل شو. خو د مجاهدینو په بریالیتوب سره هم یو ملي حکومت جوړ نه شو. د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل شوې او په دې جګړو کې تر 15,000 ډیر افغانان ووژل شول.
په خوست کې پرون د ثور د اتمې نیټې په ویاړ غونډه وشوه. د مجاهدینو د 15مې کلیزې د بریالیتوب په ارتباط پرون په کابل کې هم یو غونډه وه. دې غونډې ته د شی حکومتلۍ او حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخواني ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود خبرې وکړې. د وویل په افغانستان کې نړیواله ټولنه د پخواني شوروي اتحاد تیروتنه تکراروي. ښاغلی مسعود پر ولسمشر اشرف غني هم انتقادونه وکړل. د دې غونډې راپور له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د خی حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخوانی ځانګړی استاذ احمد ضیا مسعود وای نړیواله ټولنه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد تیروتنه تکراروي او په وینا د افغانانو د حقونو او بنیادی کارونو پر ځای له ځانګړو ډلو او اشخاصو څخه حمله تړکوي. خغلی مسعود چې د جمعې په ورځ د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا 15مې کلیزې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې، نړیواله ټولنه تورن کړ چې د افغانستان اوسنۍ رهبری په انتصابي ډول په افغانانو حاکمه کړې ده. د هغه په خبره نړیواله ټولنه هڅه کوي چې هغه اشخاص او ډلې واکته ورسوي چې د دوی لخوا روزل شوی دي.
جامعه جهان نیز
دی وای نړیواله ټولنه هم د پخوانی شوروي اتحاد په شان د افغانستان په کورنۍ او بهرنۍ مسایلو کې پلاسوهنه اخته کیږي. د دې ترڅنګ د هیوادونو ځینې ډلې او اشخاص چې د دوی لخوا روزل شوی او د افغانانو سره هیڅ ډول همدردی او همفکری نه لري واکته درسولو هڅه کوي. د هغه په خبر افغانان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره لخواخ نه و، ځکه په خبره هیڅ کله رای ونه شمیرل شوی او د ملي وحدت حکومت د جنکيري په ملاتړ رامنځته شو. نوموړي دا هم ویل افغانان هیله لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او د امریکا متحده ایالاتونو ته پکار ده چې د افغانانو له حقونو څخه دفاع وکړي. احمد ضیا مسعود دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د ملي یووالي حکومت لره رامنځته کېدو رئیس نوموړي په همدې حکومت کې دنده درلوده او د دولت له هر ډول اکړونو څخه یې ملاتړ کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د روان 1906 لمریز کال د حمل پاتې 20مه نیټه ښاغلی مسعود د ولسمشر محمد اشرف غني دی او فرمان په اساس له دندې لرې کړای شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویند واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلی و چې خغلی مسعود په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له امله د ولسمشر لخوا ګوښه شوی دی. له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې په دې اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر ولرو، خو د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د ډیموکراسۍ اصل او د افغانستان اساسي قانون ته په کتو هر څوک حق لري چې نیوکه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي خغلی مسعود دغه ډول څرګندونې د سیاسي امتیاز اخیستو لپاره کوي. د سیاسي چارو کارپوه غفور احمد جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مسله دا ده چې بد بختانه په دې 15-16 کلو کې یو بد کلتور رامنځته شو چې قریب چې کله پر نظام کې داسې خبره نه کوي چې یا نظام له ستونزو سره مخ دی، یا دلته اداري فساد دی، یا دلته ناامني ده، یا دلته ریفورم نه رامنځته کېږي. کله چې دوی له قدرت لري کېږي یوازې د سیاسي امتیاز اخیستنې او د قدرت د امتیاز اخیستنې په معنا دي، نه د بل څه په معنا.
ښاغلی جاوید وایي ډېر کله د حکومتونو هغه غړي چې په خپلو دندو کې د پاتې راتلو او یا نورو ستونزو له امله له دندو ګوښه کېږي، په خبره یې بیا په حکومتونو او مشرانو پسې خولې خلاصوي او هغوی په بېلابېلو نیمګړتیاو تورنوي. دا له ولسي وګړو غواړي چې د سیاسي سوداګرو د شخصي ګټو ښکار نه شي او د ملي یووالي لپاره کار وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت د گیزاب ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې مهمات او درنې وسلې نه لري او کچرته د دوی د ولسوالۍ امنیت ته پام لرنه ونه شي دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت موضوع د ولایت له چارواکو سره شریکه کړي.
د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي که ولایتي اداره ورته توجه ونه کړي نو دغه ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. د دغې ولسوالۍ ولسوال خوشحال بارکزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ یې له تیرو اتو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي ادارې ورته هیڅ توجه نه ده کړې.
نو هغه به څه رقم ولسوالۍ وي، هغه به څه رقم ساحه وي چې یوه اراده وسایت هم نه لري او دی اکمالات پوستو مش پر موټر سایکلانو کو چاغه هم شخصي دي ټول توجه ونه کی مرکزی اداره دا ولسوالی به سکوت کی سل پرسل کی ولی په دې خاطر چې دا توانایي نور زما سره نسته، هغه وسایل چې د دشمن سره دی هغه زما سره نسته.
شاغلی بارکزی دا هم ویل چې په څو ځلې ولایتي ادارې او مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي چې مهمات او غټو وسلو ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې دغه اړتیاوې نه دي پوره شوي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین هم دغه ستونزې تر یو حده مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي چې د دغه عملیات څخه یو هدف هم دا دی چې د ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ ترمنځ لارې خلاصې کړي.
دغه عملیات چې د تیر څلور ورځو راهیسې دلته د مرکز ترینکوټ په اړوند سیمو کې پیل شوي، نو یوه برخه البته همدغه د مواصلاتدارو د بیرته د پرانیستو مسله راډي او موږ به دواړه یو چې پر روانه میاشت به موږ په دې باندې وتوانېږو چې د ترینکوټ پورې اړوند شاوخوا سیمې همداراس د ولسوالۍ پورې اړوند ټولې مواصلات لارې دا د ترافیک په نوم باندې پرانیزو، تر څو پورې موږ د ځمکې د لارې خپل ټولو امنیتي ځواکونو ته که څه هم هغه په مرکز کې دی یا هم د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې هغوی ته د ځمکې لارې اکمالات وکړو.
د یادونې وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره له تیرو اتو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه کړي چې لا هم په کښې کې د جګړې ډګر تود دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبانو د ملکانو په کورونو کې د پوینا سنگرونه نیولې دي او هلته ماینونه ایښي دي. سایم علی کوزی له ننګرهار لیکي د حکمتیار له راتګ سره به د سولې امکانات په افغانستان کې زیات شي. حامد سانکزی د لوګر د شامزار د سیمې د ګلبدین حکمتیار د سولې ستاینه کوي او لیکي زه لکه پښتون له جنګه ستړی یم، ته هم لکه سوله رانورکه. عزت الله الهام د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکلي دي احمد ضیا مسعود باید پر ولسمشر اشرف غني هغه وخت انتقاد کړی وای چې له دندې نه ولرې شوی. عبید الله سروری د لغمان له علشنګ پراستول اس ام اس کې لیکي چې لغمان ولایت ته د اسلامي حزب بزرګونو غړي راغلي دي او د پوینا دوی د اسلامي د مشر هر کله کوي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلي دي لکه څنګه چې له اسلامي حزب سره سوله وشوه باید له طالبانو سره هم سوله وشي او په دې برخه کې باید طالبان حکومت هڅې ګړندې کړي. عبدالشکور له بدخشان د حکمتیار راتک په نیک فال باندې نیسي خو عبیدالله له کابله پراستول اس ام اس کې د ګلبن حکمتیار د سولې هڅه غندلې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر د واکسینونو په اړه په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکوي. خو لس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به تر راتلونکو څو شیبو پورې په لغمان کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه غونډه د محل پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بری 15مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته نن په وینا کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په حکومت کې به بنسټیز اصلاحات راولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې داعش د شپږو جنګیالیو او د کویټ شورا د یو غړي په ګډون یو دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راځي. پولیس وایي په بغداد کې پرون څلور ترافیک د موټر بم په چاودنه کې وژل شول. د مونټینیګرو پارلمان د ناټو د غړیتوب په اړه یو تړون تصویب کړ او د سره لویدیز ته د ورنګ د کېدو په لار یو تاریخي ګام واخیست. او د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لری کېدو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په افغانستان کې اورېدلی شئ او په همدې څپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې پر غړیتوب له انقرې سره خبرې نه دي ځنډېدلې. فدریکا موګیرینی وویل که انقره د پام وړ شرایط پوره کړي دا هیله منه ده چې په دې اړه خبرې دوام وکړي. تر دې څرګندونو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرون په مالټا کې سره جرګه شول او په دې ټولنه کې د ترکیې پر غړیتوب بحث وکړ. صالح محمد صالح راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی د جمعې په ورځ وویل په اروپای ټولنې کې د غړیتوب لپاره له ترکیې سره خبرې اترې په چاپه نه دي درېدلې. د هغې تر خبرو مخکې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د مالټا په پلازمینه والیتا کې په دې اړه غونډه وکړه. دوی په دې ټولنه کې د ترکیې غړیتوب ته لار پرانیسته پرې شوه. دا په اصل کې د چې له څو میاشتو راهیسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او انقرې ترمنځ لفظي شخړې روانې دي. دغه وزیران وروسته له هغې سره جرګه سول چې ځینو هیوادونو غوښتنه وکړه په اروپایي ټولنې کې د ترکیې پر احتمالي غړیتوب باید خبرې اترې په چاپه ودرېږي. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی پرون جمعه په مالټا کې تر غونډې وروسته وویل
The accession process continues.
د غړیتو پروسه ځنډول سوي یا درول سوي نه ده، بلکې ادامه لري. تاسو به پوهیږئ دا مهال د مذاکرو د نوي پړاو پر پایل کار نه کوو. دویم دا چې ترکیه ته په دې ټولنه کې پر غړیتو د مذاکرو شرایط معلوم دي او دغه هوا در باندې شپ پوهیږي. په مالټا کې دا غونډه په داسل کې وسوه چې په ترکیه کې د اپریل پر 14مه ټول پښتنه وسوه او لمخې د ولسمشر صلاحیتونه زیات شول. دغه راز د ترکیې ولسمشر په وروستیو کې د اروپایي ټولنې پر څو غړو هیوادونو سخت انتقاد کړی او ځینې یې له نازیانو سره تشبیه کړي دي. د تیر کال په مارچ میاشت کې اروپایي ټولنې له ترکیې سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په دې ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب پروسه ګړندۍ سي. د ترکیه اتباع به کولی سي له ویزې پرته د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته سفرونه وکړي. د هغې موافقې له مخې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لویې جوپې د مخنیوي په بدل کې انقرې ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالي مرسته ورکول کېده. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې
نورو علی رتبه چارواکو په وارور د هغې موافقې د پسخه کولو خبرداری ورکړې، ځکه د دوی په وینا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب پروسې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. په خپل اردوغان په دې اړه شک څرګند کړی چې آیا په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شاملېدو لپاره له دې اتحادیې سره د مذاکرو دوام ته اړتیا سته که نه. د ویلي په دې ټولنه کې شاملېدل نور د ترکیې لپاره لومړیتوب نه دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او د واکسین په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې پروګرام کې واورئ، بیا هم یوه نړیواله موضوع راخلو. دا خبره چې دوهمه نړیواله جګړه په رسمیاتو کې لا پای ته نه ده رسېدلې، روسیې ته د جاپان د صدر اعظم په وروستي سفر کې یو ځل بیا راپورته شوه. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دوهم نړیواله جګړه په عمل کې په 1945 میلادي کال کې پای ته ورسېده، خو کله چې د جګړې د پای ته رسیدو د رسمي تړون د لاسلیک خبره سوه، جاپان او پخواني شوروي د لاسلیکه ډډه وکړه. او یا کله مخکې په دوهم نړیواله جګړه کې له وروستي ډز سره د هغه مهال شوروي د جاپان په شمال کې یو شمېر کوچني ټاپوګان ونیول چې کوري آیلند ورته ویل کېږي. د وخت شوروي اتحاد او اوسنی روسیا دا ټاپوګان خپل حق کړي او ادعا کوي چې په جګړه کې ګټلې دي. خو د جاپان لپاره دا مسأله بل ډول ده. څلور کوچني ټاپوګان جاپانیان د ځان ګڼي او وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي د تشدد او د غربي قدرتونو د لاسوهنې له امله ورڅخه اخیستل شوي دي. د جاپان حکومت په شمالي پاسفیک کې څلور ټاپوګان ایتیروپ، کوناشیر، شکاتون او هابومی د خپلې خاورې برخه ګڼي او شمالي سیمې ورته وایي. د کوناشیر ټاپو د جاپان له اصلي خاورې یوازې 40 کیلومتره واټن لري، خو اوسمهال روسان پکې میشتي. رپورټونه وایي چې اوسمهال په هغو څلورو ټاپوګانو کې چې روسیا او جاپان داوا ورباندې لري، لږ تر لږه 19,000 روسان میشتي. په دې ټاپوګانو کې میشت روسان زیات کبان نیسي او د کبانو تجارت کوي او په دې ډول ژوند کوي. د هغوی اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه دی او په دې ټاپوګانو کې چندان کار نه دی سوی. داسې اټکل کېږي چې د کوریل ټاپوګانو څخه یوازې د هغو موادو او محصولاتو له درکه چې په سمندر کې موندل کېږي د کال 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کېدلی شي. جاپان ویلي چې که روسیه دا ټاپوګان بیرته ورته وسپاري، دوی به د کب نیونې تجارت او په سیمه کې د سیاحت ودې ته زیات پام وکړي. خو یوه سروې چې په تیر کال کې وشوه څرګندوي چې 88% روسان جاپان ته د دې څلورو ټاپوګانو له ورکولو سره مخالف دي. د کوناشیر ټاپوی وی اوسیدونکي نړیوالو خبري اژانسونو ته ویلي، دلته جنگ نسته خو سوله هم نه لرو. د کوریل په نوم د ټاپوګانو دا مجموعه لکه څاڅکي یو په بل پسې د جاپان او روسیې ترمنځ پراته دي. تر دوهمې نړیوالې جګړې مخکې د روسیې او جاپان سرحد داسې ټاکل سوی و چې د ټاپوګانو شمال ته روسیه او جنوب ته د جاپان خاوره ګڼل کېده، خو تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پخوانی شوروي را مخکې سو او دا سیمې د ځان کړې. د رپورټونو پر اساس د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې امریکا او برېټانیې له مسکو سره ژمنه وکړه چې که د جاپان پر ضد په جګړه کې د دوی په ملاتړ برخه واخلي، د جګړې په پای کې به د کوریل ټاپوګان ورته وسپاري. د جاپان حکومت وایي هغه څلور ټاپوګان چې د دوی خاورې ته نږدې پراته دي د کوریل ټاپوګانو په ګڼه کې نه دي او له دې امله پخواني شوروي د هغوی د نیولو حق نه درلود. د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین په 1945 میلادي کال کې په زور د کوریل ټاپوګانو څخه د جاپانیانو د شړلو کمپاین ترسره کړ او زرهاوو جاپانیان یې مجبور کړل چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او د جاپان د لوی خاورې په لور وتښتي. یوه جاپانی وګړي چې په 1945 میلادي کال کې د جوزف ستالین د کمپاین په ترڅ کې له دې ټاپوګانو ایستل شوی و، په 2015 میلادي کال کې خپل سیمې ته تر ستنېدو وروسته رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سیمه یې په ډیران بدله شوې وه. خو د کوریل ټاپوګان د روسیې لپاره یوازې اقتصادي اهمیت نه لري، بلکې د هغه هیواد له اوسنۍ پوځي ستراتیژي سره هم ډېره مرسته کوي. د دې ټاپوګانو ترمنځ د اوبو ژورې لارې د روسیې اوبتلونو ته په اسانۍ لار ورکوي چې پاسیفیک سمندر ته تګ راتګ وکړي. داسې ویل کېږي چې که روسیه دغه څلور ټاپوګان جاپان ته ورپرېږدي، د امریکا متحده ایالات به پر شیکاتون ټاپو خپله یوه پوځي اډه جوړه کړي. رپورټونه وایي د روسیې او جاپان د دې زړې لانجې یو ممکن حل دوه ټاپوګان او یوه الفا بلل کېږي چې له مخې به یې دوه کوچني ټاپوګان شیکاتون او هابومی او د دې ټاپوګانو د کپ نیولو سیمې جاپان ته ورکړي. روسیه به یو بل امتیاز هم جاپان ته ورکوي چې هغه لانه د سرګنسوي او الفا ورته ویل کیږي. په مقابل کې به جاپان پر دوو سترو ټاپوګانو کوناشیر او ایتیروپ چې د روسیې د پوځ ستر تاسیسات پکې جوړ شوي خپل ایدا لغوه کړي، یعنی روسیې ته به یې ور وبخشي. څارونکو داسې ګڼي چې د حل د دې لارې پر اساس جاپان ته شایي دا امتیاز هم ورکړ سي چې د دې دواړو سترو ټاپوګانو شاوخوا ته د کب نیولو حق واخلي. کچيري جاپان او روسیا په خپلو کې پر الفا یا هغه اضافي امتیاز چې روسیا به جاپان ته ورکوي جوړ سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې یو تړون ممکن دی او په دې ډول شایي بل اخره دوهمه نړیواله جګړه په رسمي ډول پای ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با واکسیناسیون و انواع مختلف واکسین صحبت میکنیم. ما هم از طریق همین برنامه از تمام خانواده ها خواهش میکنیم که اطفالشان را در مقابل امراض کشنده و امراض ساری واکسین بکنن. خب شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد حارف حسنزه متخصص داخلی اطفال در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این گزارش را که در مورد واکسیناسیون تهیه شده با هم یک جا میشنویم.
واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و بارزشی است که به وسیله آن و با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. احمد جان نعیم‌الدین پالیسی وزارت صحت عامه می گوید تا کنون وزارت صحت عامه افغانستان برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت واکسین تهیه کرده است. آقای نعیم در رابطه با شیوه تطبیق واکسین چنین می گوید:
تطبیق واکسین یکی از آسان‌ترین و کم هزینه‌ترین شیوه ها برای جلوگیری از ابتلا به امراض معیوبیت ها و مرگ های ناشی از امراض قابل وقایه با واکسین می باشد. برنامه روزمره تطبیق واکسین تهداب طب وقایوی و صحت همگانی را تشکیل می دهد.
دکتر احمد جان نعیم می گوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیاب در زندگی را می دهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. به اساس معلومات دکتران متخصص، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار کردن 9 مرض کشنده و خطرناک دوران طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه و بغل، سرخکان و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می‌گردد واکسین تهیه نموده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می‌گردد. معین پالیسی وزارت صحت عامه همچنان می‌گوید بر اساس ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان سالانه 2 الی 3 میلیون طفل با تطبیق واکسین از مرگ نجات می‌یابند.
این خدمات که از روزهای اول حیات یک طفل آغاز می‌شود شانس زندگی صحتمند را برای وی از همان ابتدای حیات مساعد می سازد. به اساس آمار سازمان صحی جهان با تطبیق واکسین ها سالانه 2 الی 3 میلیون طفل از مرگ نجات می یابد و در صورت بهتر شدن پوشش واکسین ها می تواند حیات 1.5 میلیون طفل دیگر را هم نجات دهد.
دکتران متخصص می گویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا ساخته و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهلنگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد واکسین معلومات بدین که چطور باید تطبیق شود و در مقابل کدام امراض است؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر میکنم از رادیو آزادی، موفقیت برای شما و شنونده های عزیز، صحتمند میخوام. پروگرام واکسینیشن طوری که در گزارش هم گفته شد یکی از با ارزش ترین پروگرام هایی است که در سطح دنیا یا معلوم دار است و از جمله در افغانستان هم نتیجه بسیار خوب داده. وزارت صحت عامه یکی از پروگرام های بسیار موفقش موجودیت واکسیناسیون بسیار فعال است که سالانه بدون وقفه بر اطفال داده میشه.
سلامت باشین، بفرمایید.
بله، خود واکسین در حقیقت مواد است که در لابراتوار تهیه میشه و بالاخره به شکل زرقی یا از طریق فمی به مریضا تطبیق میشه نظر به انواع مختلفش و این در حقیقت معافیت عضویت طفل در مقابل امراض بلند میبره، یعنی که اطفال با تطبیق از واکسین مصاب مرض نمیشه ولی خودش باعث تولید مرض نمیشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، چند نوع واکسین است و بیشتر کدام امراض را وقایه میکنم؟
تقریبا اگر نقطه نظر عدد بگویم، نو امراض کشنده اطفال در افغانستان واکسین داره و خود انواع واکسین اگر بگویم دو نوع بسیار مشهورش که تهیه میشه و به شکل واکسین، یکی واکسینشن شکل فعال است و دیگهش واکسینشن شکل غیر فعال که ما را اکتیف و پسیف میگیم. در شکل غیر فعالش واکسینشن اونقدر دوام نمیکنه، اما خود معافیت در حدود 3 الی 4 ماست، ولی در شکل فعالش میتونه تا آخر عمر دوام بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، پرسش های دیگه ایم است که باز مطرح میکنم. آقای سید اکبر از ولایت هلمند. سلام علیکم سید اکبر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
مننه در اکتر صاحب تنید آسانونه که در واکسین سیر جوریده پا کم دولاتی جوریده در علمان خلق اکتر پا دیه پوییده نوی دا خراب دی دا سر کم دی داوست پا کم ملک جوریده دا دقا دا پارک مانا معلومات را چی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، بسیار سوال خوب مطرح کردن. اکثریت خانواده ها می نظر دارن، شما بفرمایید بگویید.
دیر گران رور سید اکبر خان ده هلمند، دیر که سوال ده مطرح که گره ده افغانستان پا حکومت که دولت که دموکتاس وطن که دیر حقه شوان چه استفاده که و مثلا خوراکی موادی یا دواگانی دی یا لباس دی نظر پا شرایطی چه پا افغانستان که مساعد ندی ده خارج وارده و مثلا دموکتاس پوشاک خوراکی مواد طول ده خارج وارده دیگه پنده جمله که دوا و واکسین هم پا نور ممالک که تولیدی گی و بیا افغانستان ترازی و تطبیقی واکسین نونه اکثرا تحت نظر دی سازمان دی صحی جهان چه یو دیر معتبر جهانی سازمان دی طبی ده اقل تا دیغوت نظر لاند خریداری کیگه او ده شکل دی رایگان یا کمک موقع ممالک تا چه دوی غریب دی چه پو جمله که افغانستان هم شامل دی دلترازی و تا کنترول لاند دی و بالاخره خلق تا شکل دی مجانی ورکول کیگه دا چه حال تا دستی مفکوره موجوده دا چه واکسین نقص کهی په هیت شکل دا نده. ما پا اول که ویچه واکسین هیست دول نقص نداری، دا فقط د ماشوم مقامت مقابل د امراضو که زیاده ای او په زمین که باعث دی تولید مرض نکیگی. نو دا مفکوره باید مقتاسی دی خپل و فامیلو و دی قریه نورکه کو هر وقت چه دی واکسین وقت را رسیگی باید خپل ماشومان واکسین تمالیفی.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما قاری عبدالاحد از ولایت تخار روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
خانم ندا سلام علیکم، خبر ناز خوب هستم؟ خیر و خیر هستید.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، زنده و سلامت باشین، شما کامیاب باشین. یک سلام خاص خدمت دکتر فازنزی، امیدوارم که صحت مند باشه.
تشکر.
زنده باشین جناب دکتر محترم. ما یک سوال از شما داشتم، سوال بخدا میخوایم قسمی مطرح بکنم که شما در خدم اول درباره سوال اول که نه از واکسین ها بود فکر بکنم معلومات کافی را کردیم که پاسخ ما البته پاسخ سوال خدا گرفتیم. سوال بعدی ما مانده که را میخواستم از شما قسمی مطرح بکنم و این است که اگر یک کسی مثلا شامل یعنی 12 واکسین مثلا یک کسی که مثلا بزرگسال است، اولان سوال برای قسمی جواب بدیم را کردیم که همین کسی که بزرگسال است شامل همی 12 واکسین میشه یا خیر، یکی دوم از این که مثلا کسی یا مثلا زردی نداشته باشه یا مثلا سرخکار نباشه همی تکلیف ها را نداشته بخاطر علاج واقع قبل از وقوع همی واکسین ها را اگر بکنه نقص نداره، اگر میشه در بارش معلومات.
تشکر قاری صاحب، بسیار زیاد تشکر. اول بسیار خلاص ما باید بگویم که واکسینشن بر اطفال کمتر از 5 سال تطبیق میشه و به خاطر از یک دلیل داره که اطفال در مجموع مخصوصا اطفال کمتر از 5 سال یا مقاومتش در مقابل امراض نسبت به یک کسی که جوان است یا نسبت به یک کسی که از جوانی هم بالاتر سن داره بسیار زیاد پایین است و این امراض به مخاطر به نام امراض کشنده اطفال یاد میشه. و اطفال اگر ما بر شما یک احصایه بتم شما شاید یقینتان بیاید که گپ درست است، هر سال در حدود 4 الی 4.5 میلیون طفل از باعث سینه بغل و بالاتر از 5 میلیون طفل در جهان از باعث اصالات فوت میشه. به میشکل اگر ما سرخکان بگیریم و امراض دیگهش ای کلش در اطفال باعث مرگ میشه. از خاطری واکسیناسیون صرف برای اطفالی که کمتر از 5 سال است. برای کلانا صرف یک واکسینی که برای مادرای حامله تطبیق میشه و به نام واکسین تیتی یاد میشه که خدای نخواسته ای مادر مصاب تیتانوس نشوه در وقت حاملگی تطبیق میشه. در غیر از او این واکسین صرف برای اطفال است.
سلامت باشین. و گفتن کسایی که سرخکان و زردی و چیز نداشته باشن اطفال اگر قبل از اون واکسین شون مثلا بشون
اصلا پروگرام واکسینشن نمیست که قبل از اینکه به مرض مبتلا شوه باید واکسین شوه. واکسین در حقیقت مقاومت عضویت که میگیم اگر به زبان بسیار عامیانه بگویم ویست که در مقابل داخل شدن میکروب یک مقاومت در عضویت پیدا میشه. مقاومت به معنی ای که میکروب باید از بین ببره و واکسین اونم وظیفه را اجرا میکنه. هر وقت ما واکسین تطبیق میکنیم معنیش است که و مقاومت ایجاد شد، یعنی اگر اصطلاح بیخی عامیانه بگویم یک قوای مسلح بسیار قوی داخل وجود ایجاد کردیم که اگر هر وقت دشمن مداخله میکنه در وجود باید او از بین بره.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالقهار وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست.
ما ویلی چې دا کوم مرزونه چې دا واکسین ورته کیږي که دا کار ته موږ ته په ګوته کیږي او په ځان او بل کدام مرز باندې
دیر که دیشی دوغو مرزو صرف نمونه زرتا واخلم. مثلا ده گزن مرز ده چه دیر خطرناک ده، یا موشم وجنی یا اتاخر دومره مایو بیوی. سرخکانه چه دیر کشنده ده و دیر ساری ده، تیتانوس ده موشمانو، دفتری مرز، شنه توخلی، توبرکلوز او دو نواد سینه بغل او تور زیره. چه در طول اغا تینوان ده وجون کیو امراض و ده اطفال رازی تقریبا نمرز دی چه ده امراض پا ماشمانو که ده واکسین پا واسطه کنترولیگ.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک البته خانزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم شیخ محترم. سلام خدا به شما و دکتر صاحب محترم تقدیم می‌کنم.
تشکر خانزاده. بسیار زیاد خوش آمدین. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایید.
اگر یک نفر واکسین نشه یک مریض به 300 از آن نفر از گفته خود از اینا مکروب از این سرایت میکنن. دیگه وقتی که این رقم از این که چرا از 100 نفر طفل که هست دهتش واکسین میشه 90 تای دیگهش میمانه، ولی اینا هم واکسین 100 تا چون مانده که واکسین سر تاسه هست، ولی اونان میرن به یک خانه میره به ده خانه دیگه نمیره سر خود پیر میکنن دیگه نمیره. ما دکتر بحثه که شما یک قدر جدی مرض جدی هم گرفتن ولی کمپاین هم میگن سر تاسه هست ولی واده هم میدن به واده خود هم وفا نمیکنن. یک چیز هم سر تاسه هست زیاد مردم از یه واکسین استفاده کرده نمیتونه دیگه. وقتی که یک نفر بومانه یک طفل بومانه افغانستان هم یک شار میره و یک جای میره اگر این میکروب شورا
بله خونزاده. مرسید ما خونزاده صاحب. پروگرام برای عام است، یعنی هیچ طفل باید از این واکسین نمانه، ولی متاسفانه در یک تعداد محلات است که امکانات رفتن یا کسی که واکسین میکنه یا تیم واکسین در اوجه موجود نیست. مثلا شرایط جنگ است، اجازه نمیتن که در اوجه در ساحه واکسیناتور داخل شوه. اگر در ساحه شما امیت یک مشکلی که جنگ نیست ولی آرامی است، باز با وجود آرامی واکسینشن نمیشه، ما امیدوار هستم که نمبر تلفن تا خانزاده صاحب برای ما بتین. انشالله که ما به محلی که این پروگرام تطبیق میشه برای مسئولینش خواد گفتیم که چرا این واکسین تطبیق میشه. در غیر از او هیچ استثنای موجود نیست، در کل محلات باید این واکسین تطبیق شود.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر با حق ملفان از ولایت خوست روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. تاسو دکتر صاحب سلام وایم.
سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
زما پختنه حوال داده چې آیا واکسین په کوم کال کې ایجاد شول؟ او بل دا پختنه مې ده چې واکسین په کوم مملکتو کې ولې نه جوړیږي؟ او بل درېمه پختنه مې ده چې زیات خلک وایي چې کوم ماشومانو ته واکسین ورکړل شي هغه کې بیا خوښښت زیاتېږي.
تا کوم کال کې جوړ شوی ولی په داخل کې نه جوړیږي؟ د درېمه خبر څه و؟
دریم پښتنه زاده د ډاکټر صاحب چې کوم خلک د مشمان ته ځکه وکسین نه ورکی چې پدې کې خوښیشات دي دا خبره
څه شي زیاتېږي
خوښیشات زیاتېږي
د سې فیکس ماته معلوم نه دی چې په کوم کال کې تولید خود نه ده ماده په ډاکټری کې مثلا د ماده 2 کال په اطفالو کې کیږي د 2 کال د مخه هم یو تعداد امراض چې مثلا د مو پلارو نیکګانو تیر کړي او په جمله کې مثلا چې چک مرز وو په د 2 کالو کې مانه دی لیدل مانه ایدا ده چې د چک ډیر ته مخه یعنی 40-50 کال د مخه د 2 واکسین موجود او د تطبیق ده نظر په د تاریخ چې سړی ولونی مثلا په جنگ دوام د جهانی اول کې سربازانو ته د واکسینونو تطبیق ده لیدل نه معلومیږي شاید یو د شروع د واکسین ډیر په خواوی مثلا اویا اتیا تو سل کال د مخه دا چې ول په افغانستان کې نه تولیدیږي ماده وخت هم ووی چې د تازه ټول شایان په اصطلاح د خارج دي مثلا کومه تازه بوټ اغوندو شاید چینایي وي او که کالی اغوندیم په دې شکل اورم دي بیرو نه دي غوړیم دي بیرو نه دي نو دې خاطر واکسین هم دلته امکانات نشته مګر زه د تاسو موافقم چې که امکانات موجود وي تا باید وزارت صحت آمد زمینه مساعده کا چه دا واکسین پا داخل کرد مو قبلا لس کالا یا 15 یا 40 کالا دی مخه یو ریاست لار پا نامد ریاست دی واکسینشان که اقل تا هم سیروم تولیده لار هم بعضی واکسینون متاسفانه چه جنگو طول شان دی بین لار امیدوارم چه پاینده که دا کار باشی
سلامت باشین دکتر سی برادر ما محمد از ولایت فراری خط هستن سلام علیکم
علیکم
السلام خیر تشکر سلامت باشین شما خوب هستین بفرمایید سوالتان رو بگوین تماسشون قطع شد دکتر صاحب قسمی که پیشرم دوستای ما اشاره کردن که در بعضی ولایت تا فامیلا مثلا یک دید نگاه دیگه برای واکسین دارن میشه شما درباره از یک کم بیشتر برای مردم آگاهی بدین تا تشویق شون اطفالشون در این هفته که واکسیناسیون است تشویق شون تا اطفال خود واکسین بکنن
یک کلمه تشویق خویش که ما به صفت یک دکتر بر شما بالکل اطمینان میتونم که ما و هم اولادای خود واکسین کردیم هم نواسای خود یکی دوم تمام اعضای فامیل خود گفتیم اگه یه بیادرزاده است اگه خوارزاده است که شما تشویق باید شاین به اینکه واکسین باید نمانه و یک تبلیغ است که به جای نیست و به جای است بنان ما برای همه فامیلا برای هر اعضای خانواده محترم اینه میره گفتم میتونم که با مجرد تولد شدن طفل برای اینکه واکسینشن از روز اول تولد آغاز میشه از او جمله تطبیق واکسین BCG است که یک مرض بسیار کشنده توبرکلوز محو میکنه برای فلج اطفال در روز اول 2 قطره به دهنش انداخته میشه و باز بالاخره در ماه 4 و 10 و 14 واکسین های دیگه میشه بنان از روز اول تولد باید یا توجهشون به این طرف باشه که اگر در شفاخانه تولد میشه و خود به خود برشان کارت واکسینشن مندازه و اگر در خانه تولد میشن و در شفاخانه نیست و نزدیکترین کلینیک مراجعه بکنن و کارت واکسین عقد بکنه هیچ خالی هیچ نقصی نداره ولی مفادش فوق العاده زیاد
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب برادر ما محمد نبی از ولایت زابل ریخت هستند بله سلام علیکم
اول و علیکم السلام تاسو ته و محترم دکتر صاحب ته و ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورسته له سلام از مال دکتر صاحب زه خدای پوښتنه ده کوم ماشوم پیدا شي او د هغه مور و پلار هپاتایتس بی
ځړای لري نو دوی ته واکسین ګټه کولای شي دا ماشوم ته ډیر تخنیکی سوال و محمد نبی خان د زابل نه اول خو تاسو سلامونه ګډي دغه ماشوم مور چې وخت په تور زیړی اخته ای نو وخت چې ماشوم تولدیږي ډیر مهمه ده چې د ماشوم وینه معاینه شي ډیر چانس لري چې د ماشوم هم تور زیړی ولري او کچیر تور زیړی لري نو بیا د واکسین تطبیق دوته به فایده ده پته چې دا مرض یخیستای دی او کچیر مرض نه دی یخیستای او دته جوړ دی ډیر زر دی ورته تطبیق شي تور زیړی واکسین په دې خاطر چې په کور کې تور زیړی موجود دی او د تور زیړی کېدای شي نور آزاد فامیل ته انتخاب شي او کله چې مور مصابه ده اولین څوک چې ډیر زیات احتیاط کا او هغه مصابیږي هغه دغه خاوند دی او په زمین کې نور ماشومان هم باید واکسین شي او دا چې زیړی مبتلا و هیڅ ډول واکسین دی سرخه هغه د تور زیړی باید ورته تطبیق نشي دا نو تیار مصاب دی هیڅ ضرورت نشته